وخت د گرمی یو وجسوه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موږ عبدالحق اقرار هر کله کوم نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. په دې ګړی کې یو شمېر رپورټونه درته لرو او په دوه منیمای کې د اونیز پروګرام تندې هیلې هم لرو، خو په پیل کې به مایک بشیر بخش ته وسپارم چې د دې وخت د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی، د پاکستان پوز د قبایلي سیمو د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی. پاکستان په خپل خاوره د لسو نړیوالو خیریه ادارو د درولو حکم کړی دی او د افغانستان په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې خلاف عملیات شوي او په لوګر کې د وسلو یوه زیرمه کشف شوې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر جنرال قمر جاوید باجوا د قبایلي مشرانو او ځوانانو سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان په ملي بهیر کې د قبایلي سیمو شاملولو ملاتړ کوي. په پرونی دې ملاقات کې د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې یو غړی شوکت عزیز هم موجود و. هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پوز مشر ورته ډاډ ورکړ چې قبایلي سیمې به په خیبر پختونخوا کې شاملېږي.
دغه ځوانانو چې کمی مطالبې وي، درې مطالبې چې فاټا د خیبر پختونخوا سره جوړ کړي، نفسي کې دیسه ورکي او صوبایي اسمبلی کې چې کم دی سیټونه دي ورکي 2018 الیکشن، او بیا د دین علاوه چې کم بل او د دې حادثه مورته وړاندې کړل. خو آرمی چیف دا وویل چې په دې خبر کې هیڅ نه دی پاتې او موږ مرجر کوو او مرجر موږ فیصله کړې ده.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یوه خوله نه دي. ځینې خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتونکي دي او ځینې وایي قبایلي سیمې دي ځان له صوبه شي، خو ځینې نور بیا په دې اړه له قبایلو د پراخه پوښتنې په حق کې دي. د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای او کرفیو دی لري کړي. پرون په پېښور پریس کلب کې وی خبري غونډه تا په وینا کوونکو کې رحیم داوړ هم و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت داوی کیږي خو نشته.
پسلورو کلوشې زمونږ چې کوم معاشیات وي، ځمکه وي، زمونږ ټوله زمینداری و، هر څه تباه شوي دي. کورونه، سکولونه، بازارونه، هر څه مکمل ختم دي. خو د خدای رسول خاطر ده وکړي نور چې دا کم اوس بیا د هفته دوه هفته کېږي که نه، چې 25 کیلومتر 30 کیلومتر ایریا ده. پسلورو کلوشې 15 ځله په یوه وځې باندې تېر شوي چې بیا هم نه کلیئر کېږي.
په شمالي وزیرستان کې په تیرې وو اونۍ کې د وسلوالو لخوا په دریو بریدونو کې ځینې ولسي او امنیتي سرتېري وژل شول او چې وروسته یې په سیمه کې کرفیو ولګول شو. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان اکثره برخې له ترګرو پاک اعلان کړی وي او له همدې وجې ورته بې کوره خلک ورسانه کړل شو. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو پرون د خپل سیاسي اتحاد متحد مجلس عمل بیا بحالولو اعلان وکړ. په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته د جمعیت علماي پاکستان مشر شاه اویس نوراني ویل چې د 2013 کال انتخاباتو کې به دا ټول مذهبي ګوندونه د متحده مجلس عمل تر چتر لاندې د کتاب په نخې سره امیدواران ودري. د مذهبي سیاسي ګوندونو په 2002 کال کې هم د متحده مجلس عمل په نوم ائتلاف جوړ کړ او د پارلمان ډيري چوکۍ یې ګټلې وې. پاکستان په خپل خوره د لسو نړیوالو خیریه ادارو د تړلو حکم کړی. د پاکستان بشری ټولنې چې د درش پیتو نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي پرونی ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه لس خیریه ادارې ونه توانېدي چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هیواد د کورنو چارو د وزارت تایید واخلي. په پاکستان کې هغو غیر سرکاري ادارو لپاره قانون سخت کړل شوی چې له بهر ورته فنډ راځي. په دوی کې د میرمن لپاره کارکوونکي اداره اکشن ایډ هم شامل دي چې شامله ده چې ورته له پاکستان د وتلو ویل شوي. همداراز روغتیایي خدمت کوونکي د بې پولي ډاکټرانو ادارې هم د نومبر په 9 ویلي وو چې پر دوی قبایلي سیمو کې بندیز لګول شوی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو 40 غنټو کې په یو لړ عملیاتو کې درې داعش وسلوال وژل دي او نورې ټپین کړي. د خبر پاڼې تر مخه د عملیات د خوګنو په ولسوالۍ کې شوې دي او امنیتي ځواکونو ته وسلې او ناچاو دي مینونه هم په لاس ورغلي. نن همداراز د لوګر ولایت امنی قومندانۍ په خپلې خبر پاڼه کې ویل چې په الوزی سیمه کې پولیسو د وسلو یو زیرمه موندلې او کشف کړې چې په کې ټوپکې او ماینونه موجود و. دا نه دی ویل شوي چې دا زیرمه د کومې وسلوالې ډلې ده. د خبر پاڼې تر مخه د زیرمې سره څوک نیول شوی نه دی. د خبرلانو خوندی ساتنې نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تاجکستان پر حکومت غږ کوي چې نوموتی خبریال هیرولو میرسایدوف دې راخوشي کړي. په پرنی دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرسایدوف مهم کار کاوه او اوس په بې بنیاده تورونو کې زنداني شوی دی. پر نوموړي خبریال د دسمبر په اتم تاریخ د نورو تورونو ترڅنګ الزام ولګېد چې قومي او مذهبي نفرتونو زیاتولو ته لمن وهلې. د دې تورونو له کبله هغه ته 21 کاله قید سزا ورول کېدی شي. یوه امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنگلادیشی کس چې په نیویارک کې د ځانمرګي بمی چاودنې په هڅو تورن دی همداسې به په زندان کې پاتې شي. 21 کلن عقاید الله د همدې تورنو او هم د یو بهرني تروریستي ډلې د ملاتړ په تور د یو عدالت کې د مقدمې دایرېدو ته انتظار باسي. د دې عدالت قاضی کیترین پارکر عقاید الله ته وویل چې د یو وکیل درلودلو حق لري او مجبور نه دی چې خبرې وکړي. عقاید الله پرون د روغتون څخه د ویډیو د لارې د عدالت سره خبرې وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پر ملګرو ملتونو غږ کړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په استنبول کې په هغه سرمشریزه کې کړې چې د اسلامي همکارۍ سازمان د چهارشنبه په ورځ په استنبول کې جوړه کړې وه. محمود عباس وویل د دسمبر په 16 د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل د سر ښار په توګه د پیژندلو اعلان فلسطینیان حیران کړل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د اسلام آباد څخه تاسو محمد عمران د موسم حال او د پیسو بای وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ اخیستل کیږي، 109 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 115 روپۍ 13 پیسې او 116 روپۍ، یو یورو په 128 روپۍ اخیستل کیږي او 128 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، یو ریال په 90 روپۍ او 90 روپۍ 40 پیسې، یو درهم په 90 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 45 پیسې او یو افغاني په 1 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي، په یو پاکستاني 311 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او ست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو کوټه کې موسم وچ شو یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 19 درجه سینټی ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 او کوټه کې به کم نه کم منفی یو او زیات نه زیات 9 درجه سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له بشیر واشه اوریدل او د موسم او کرنسی حال محمد عمران دار کړی. په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو.
فاټا اصلاحاتي رپورټ عملی کول لپاره د فاټا ځوانانو جرګې پرون د پاکستان د فوج له مشر سره لیدلی، هغه څه ډاډ ورکړی.
ارمی چیف سره کوم ڈسکشن مون شو دکې د زما کامیابی وی په داسې څه اوشي، مطلب مونږ فیور کیو چې تاسو واړی ماغه بسیږي.
د مذهبي ګوندونو په خوانی اتحاد متحده مجلس عمل د بیا بحالولو اعلان شوی او یو مشر شاه احمد شاه اویس نورانی ویلي چې دوی به د راتلونکي کال په عامو انتخاباتو کې په ګډه برخه اخلي.
متحده مجلس عمل کو مکمل طور پر بحال بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا.
او په دوه منیمای کې یونیس پروګرام تاندې هیلې درته لرو چې نن د افغان میرمنو سره د زور زیاتی په اړه باندې پکې خبرې شوي.
تفریق د نفقې نه ورکولو د زیر سنوجونو بدل او داسې نور.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته اورو له مشالې سره اوسه. او سم د خبرونې د فایل رپورٹ د فاټا اصلاحاتي رپورٹ عمل کول لپاره د فاټوا ځوانانو جرګې د سیاسي مشرانو او د پاکستان د فوج له مشر سره د لیدو کاتو یو لړۍ پیل کړې و چې اوس یې پرون د پاکستان د فوج له مشر سره لیدلی وو. د دوی په وینا هغه ورته ویلي چې د دوی غوښتنې تر ډېره حده په ځای دي او دوی به مني. د په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د قبایلی ځوانانو جرګې یو غړي او د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې شروع په ورځ د فاټا تر یو نیم سلو ځوانانو او پیغلو د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په جی ایچ کیو پینډی کې ملاقات وکړو او فاټا اصلاحاتو لړ کې یې خپلې غوښتنې د نوموړي په وړاندې کې خودې. د شوکت عزیز وینا وه
دغو ځوانانو چې کمی مطالبې وې، درې مطالبې چې فاټا د خیبر پختونخوا سره جوړه کې، نفسي کې دیسه ورکې او صوبایي اسمبلی کې چې کم دی چې ټونه دی ورکې 2018 الیکشن او بیا دین علاوه چې کم بل او د دې حادثه مرته وړاندې کړله خو آرمی چیف دا وویل چې په دې خبره کې هیڅ نه دی پاتې او موږ مرجر کوو او مرجر موږ فیصله کړې ده او انشاءالله ستاسو دا کم ډیمانډ دی په دې کې به موږ هیڅ کوتاهی نه کوو موږ په کار روان کړی دی په لنډو ورځو کې به تاسو وګورئ چې په دې باندې به کار هم پریکټیکل شروع شي
د ذکر دا چې د ګل په ورځ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزول د قومي اسمبلی د ایجنډې برخه ګرځول شوی وو خو وروسته له ایجنډې وویستل شو د کم پر سر چې مخالف ګوندونو او د قبایلي سیمو پارلماني استازو په قومي اسمبلی کې دننه احتجاج وکړو خو د پارلماني چارو مرکزي وزیر شیخ آفتاب د نهې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د پارلماني مشرانو غونډه رابللې چې په کې به د قبایلي اصلاحاتو پر راپور بحث کیږي او هیله ده چې د هغې وروسته به دغه قانوني بل اسمبلی ته راوړل شي کوم چې د ګل په ورځ له ایجنډې وستل شوی وو د کورمې ایجنسۍ سره تعلق لرونکي نایله الطاف چې په ملاقات کې موجوده و وایي چې په تیرو وختونو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقاتونه وروسته نن یې د فوز مشر سره فاټا اصلاحاتو لړکی ولیدل او نوموړي ورته باور ورکړو چې دا غوښتنې به یې زر تر زره ومنل شي
آرمی چیف سره کوم ډیسکشن مو شو هغه کوم خبرې وي او نن موږ دا پته ولګی دا آرمی اولسو وان دیس ثینګ دا زر نظر مرج شي ایون دو هی سټ کی دا کی به زما کامیابی وي کدا څه او شي مطلب موږ فیور کیو چې ستا سو واړی ماغه بکیږي
د یادونه دا چې فاټا اصلاحاتو کې د ځند پر ضد نه پورس جماعت اسلامي هم په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړو او حکومت لې تر یو دیرشم دسمبر وخت ورکړو چې نه صرف فاټا د خیبر پختونخوا برخه وګرځوي بلکې د سپریم کورټ او های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو سره سره په ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه هم ورکړي او که حکومت یې د ټاکلې نیټې پوري غوښتنې ونه منلې نو راتلونکي میاشت نه به په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
هلته بیا د شمالي وزیرستان ځکونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای او کرفیو د لرې کړل سي پرون په پښو پرس کلب کې تر خبرې وروسته د ځکونکو مشال ریډیو ټول چې سیمه یې له وسلوالو پاکه ګرځوڅه خو بیا هم هلته د بدامنۍ پېښې کېږي چې وروسته بیا کرفیو لګول کېږي او بیا هم عام خلک ځورېږي شي په شمالي وزیرستان کې په تېرې اونۍ کې د وسلوالو لخوا په درې بریدونو کې یو شمېر ولسي امنیتي سرتېر وژل شوي چې وروسته په سیمه کې کرفیو لګول شوی وه دغه ځوانانو پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د مشال ریډیو همکار له شبرجان سره خبرې کړې راځي چې ورته وښتو
یو ټول غټه ستونزه خو دا هم ده چې دغه شانتې کارونه کېږي اوس دغه شانتې پېښې اوس هم کېږي باوجود د دې چې ضربه ده بوشو درې کاله دا وطن موږ دې ته خالي کړه او درې کاله دې خو برابر اپرېشن وکړو چې د دې تسلي وشو دې وي چې بای موږ درې څلور پنځله ولا اپرېشن وکړو اوس مکمل کلیر دی وزیرستان خلک واپس لاړل اوس هم دغه شانتې پېښې کېږي اوس هم دمه کېږي اوس هم هلته ټیکس کېږي اوس هم هلته لینډ ماینز چې کوم دي هغه بلاسټ کېږي نو قدرې نیم کاله مو دا اپرېشن دې خلکو کولو ده بیا غې نه پس شن د پښ کم تګ را تک د وزیرستان ته ا دومره زیات سختې چې قدم په قدم چک پوسټ قدم په قدم تلاشی کیږي
جی رنګ د وړ زمانہ مله پېښور یونیورسيټي اکنامي ډپارټمنټ سټوډنټ یم موږ خو څلور کاله وشو چې د کلی نه راوتی وو پس څلور کاله شه زمونږ چې کم معاشيات وي زمکه وي زمونږ ټوله زمینداری و هر څه د بشوي دي کورونا سکولونه بازارونه هر څه مکمل ختم دي خو بیا موږ په هر څه د ریاست پاکستان د بره د پاکستان د خطر په هر څه باندې دي شوې ورته می چې سوي زمونږ خپل د 70 لاکھ کورته بشوي دي بکه خو دے رسول خاطر دو کی نور چې دا کم اوس بیا د هفته دوه هفته کیږي کنه چې 25 کیلومتر 30 کیلومتر ایریا دا مسلورو کلو شپ 15 زله په وی وځ باندې تشوی چې بیا هم نه کلیر کیږي
کوم نام زیودین دی دا په خور یونیورسيټي دی پولیس کلر یم از خپل دا وینا نارم چې د زمون امن چې کم دی دا د ګورنمنت اپ پاکستان ذمہ داری دا بلکې دا ګورنمنت چې دوی مونږ ته بار بار وی تاسو امن کمیټې جوړې کې یا نور سو کې ها مونږ دا وس خبره نه ده ځکه چې مونږ درې کلا بهر چې تیر کړو ای ڈی پی دو دیپو بارے کې چې تاسو مونتا امن روالے زمون سکون زمون تعلیم چکم دی عام هم شی اوس هر هفته مون تستون زمو سمخ کیږي نو پکار د چمون الکی ته امن راکړل شي او مون الکی کې نور د دشتګردی ختم شي
داود فاټا د شمالي وزیرستان ځوانان چې د پېښور پرېس کلب مخې ته پروند د مشال ریډیو همکار سره خبري کړې وي د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له لوري بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه پر رسمیت پیژندلو فیصله له نړیوال قانون سرغړونه بلل شاید خاکان باسي پروند په استنبول کې د امریکا د دې فیصلې په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی را بلل شوی بیړنۍ غونډې ته د وینا پر مهال دا خبر وکړه تر غونډې وروسته په اعلامیه کې په نړۍ غږ وسو چې مشرقي یروشلم دی د فلسطین د پلازمینه په توګه په رسمیت ومنی په ډیر رفت انجم رپورٹ راکوي
تیر ورځ د ترکی په خار استنبول کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د مشرانو غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې نړیواله ورورولي د بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ومني شاید خاقان عباسی پخپل وینا کی زیادہ کرا چه بیت المقدس دا اسرائیل سرخار منن دا نړیوال قوانینو او د سلامتی کونسل دا قراردادونو خلاف ورزی ده. وزیر اعظم وویل چې پاکستان د امریکا د فیصلې غندنه کوي او دا غوښتنه کوي چې امریکا د خپل فیصله واپس واخلي.
د امریکا له اړخه یروشلم د اسرائیل پلازمینه ګرځولو او خپل سفارتخانه هلته د منتقل کولو فیصله د ډیرو نړیوالو قوانینو او د ملګري ملتونو د یو شمېر د قراردادونو خلاف فیصله ده. نو زه نن دلته پاکستان حکومت اولس د اړخه د دې فیصلې غندنه کوم. د پاکستان ټول اولس فلسطین او د فلسطینی اولس سره پشا ولاړ دی.
د اسلامي هیوادونو سازمان دا غونډه د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان په اړه رابلل شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روانې میاشتې په شپږمه نیټه اعلان وکړو چې بیت المقدس د اسرائیل رسمي پلازمینه ده. د سپس چې د پاکستان په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو په دې فیصلې اندېښنې ښکاره کړې او د نړۍ یو شمېر مشرانو دریس پل کړی چې د امریکا دا اعلان به په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې حالات لاپسې کړکېچن کړي. د وایسي غونډې پس د سازمان یوه اعلامیه هم جاري کړې شوه. پسې کې چې مشرقي بیت المقدس د فلسطین سره خار وګرځول شو او د ټول ملکونو نه غوښتنه وشوه چې بیت المقدس دې د فلسطین قبضه شوې پلازمینه ومنل شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلې خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
تاسو مشال ریډوري او سم یو بل رپورټ ترازو. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس د بهلولو اعلان کړی. دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د چهارشنبه پر ورځ په کراچي کې د غونډې وروسته وکړی. خبري غونډې ته د جمعیت الاسلام پاکستان مشر شاه اویس نورانی ول چې کال 2013 ټول ټاکنو کې به د متحده مجلس له پلیټ فارم برخه اخلي او نشر به کتاب وي. په دې اتحاد کې په خوښ پښ مذهبي جماعتونه شامل وو، خو پکې د په دې تازه اتحاد کې د جمعیت الاسلام سیمه لکه شامل نه ده. په دې اړه نور تفصیل در رابعه اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بهرولو اعلان کړی دی. دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د چهارشنبه په ورځ کراچۍ کې د یوې غونډې پس کړی. خبري غونډې ته د جمعیت علماء پاکستان مشر شاه اویس نورانی وینا وه چې د کال 2013 ټول ټاکنو کې به متحده مجلس عمل برخه اخلي. دوی وویل چې 15 مذهبي سیاسي ګوندونو انتخابي نخبه به کتاب وي. دوی وویل چې په مشترکه توګه د ګوند په منشور به هم کار کیږي.
مکمل طور پہ بحال
کرنے متحدہ مجلس عمل پر مکمل توګه د بهالولو فیصله شوی او د کال 2013 په ټول ټاکنو کې به د متحدہ مجلس عمل د پلیټ فارم نبه په الیکشن کې برخه اخیسته کیږي.
بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا.
شاه اویس نورانی په وینا چې د قبایلي سیمو معامله مهمه ده او په دې لړ کې به فیصله په خپل منځي مفاهمت را روانه غونډه کې کیږي. په دې موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا و چې متحده مجلس عمل بحالول د وخت ضرورت دی.
خوشحال پاکستان اسلامی پاکستان کے لیے
خوشحال اسلامی پاکستان لپاره موږ هغه خلک یوځای کوو که هغه په انفرادي توګه وي او که تنظیمونو او انجمنونو په کچه وي او که د ګوندونو. موږ دوی لپاره ځای لرو او غواړو چې متحده مجلس عمل یو داسې ګوند وي چې په هغه کې د پاکستان مجبوره، محرومه او مظلومه ولس ته سوره پناه او ځای ملاو شي.
په دې غونډه کې جمعیت علماء اسلام فیډلی، جماعت اسلامي، جمعیت علماء پاکستان، تحریک جعفریه پاکستان او جمعیت اهل حدیث مشرانو ګډون کړی وو. د پخواني پوځي مشر پرویز مشرف په دور کې متحده مجلس عمل یا MMA خیبر پختونخوا کی حکومت کړي وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي. پاکستان په دې هواد کې لس بهرنۍ مرستندوی ادارو فعالیتونه بندولو امر کړی. هغه مرستندوی ادارونه چې د کارونو تړلو امر ورته سوی، په دې کې د بشرپال، میلیارد، در جورج سوروس لخوا ختم ویلیدون کی د پرانست ټولنا او اکشنیت په نوم خیریه بنسټونه شامل دي. پر دې موضوع د رټرز خبری اژانس رپورت اجمل آن وړاندې کوي.
پاکستان په ورستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد دریځ سخت کړی او ځینې له دې ادارو څخه یې تورنې کړي چې د خپل کار تر چتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندویو ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوو امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبری اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د درې شپېتو نړیوالو مرستندویو بنسټونو نمایندګي کوي د یو استازي له خولې وایي د کورنیو چارو وزارت د دوی لس غړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندېدو لیکونه استولي. د فورم د لس مرستندویو ادارې چې پاکستان یې راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي، خو د پرانستې ټولنې د بنسټ د پاکستان څانګې او اکشن ایډ مرستندویو ادارو ویلي ورته ویل شوي چې خپل کارونه دي بند کړي. په پاکستان کې د پرانستې ټولنې په نوم د مرستندویو ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 بلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندویو ادارې ته یې پاستولي لیک کې چې رویټرز خبری اژانس کتلی لیکلي په شپېتو ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیک کې د دې پرېکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ د مرستندویو ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندویو ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول وختي اسناد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحده ډاکټرانو طبي مرستندویو ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل درې مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندویو اداره تورنه شوه چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA سره مرسته کړې وه. د مرستندویو اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستانی ډاکټر او CIA سره یې هر ډول اړیکې لرل رد کړې دي.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د ملګر ملتونو په د پرمختیا څنګه UNDP د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو ځلو کې رضاکارانو ته تربیت ورکول پیل کړی دی. د تربیت هغه کسان ترکوي چې په لری او نه یوازې خلکو ته د قوانینو معلومات ورکړي بلکې د هغو وړې وړې شخړې هم ورهواري کړي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه UNDP د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د پیرالیګلز یا د قوانینو بنیادی پوهه ورکوونکو په نوم رضاکارانو ته تربیت ورکوي چې مقصد یې عام ولسته پوهه ورکول دي. دا تربیت د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه د ملکن پوهنتون په مرسته ورکوي. د ملکن پوهنتون د قانون د څنګه مشر عطا الله خان مشالریو سره په خبرو کې وویل چې د مختلفو ضلعو نارینه او ښځو ته دا تربیت د حقوقو او قوانینو پوهه لپاره ورکړی کیږي.
حتی عملونه داغه پروموشن نه پاره چې د نو کمیونټي سوشل ورکرز لا ټریننګ ورکړي او هغه سوشل ورکرز د بنیادی قوانینو نه خبر شي کم چې روزانه کې دا غوي چې نه پجون باندې اثر انداز کی.
ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه تر مخه چې تر اوسه پورې سوات ملکن کوستیر او چترال کې 201 کم دیش کسانو ته تربیت ورکړی شوی دی چې پکې د خزینه پیرالیګلز شمیر 103 دی. یا د ادارې په وینا چې د پیرالیګلز خلکو مرسته کوي خو دوی د قانوني حیثیت نه دی ورکړی شوی. شوی د سوات یو پیرالیګل سی اولا چې په تیر اگست کې د بنیادی قوانینو په اړه تربیت ترلاسه کړی دی وایي چې نه یوازې د کلي خلک په قوانینو پوهوي بلکې د کلي د خلکو یې 30% شخړې هم هواري کړې دي. د سیاتې وی د قانونی چارو کارپوه شهابالدین خټک وایي چې له بده مرغه پاکستان کې عام ولس د قوانینو په هکله معلومات نه لري. د ده په وینا چې عام ولس هله خبرېږي چې کله ورته څه معامله پېښه شي.
زمونږ خلک چې کوم دي هغه د خپل داسې حقونو نه هم محروم دي چې هغه د هغې بنیادي حقونه دي او د هغې غټه وده چې کومه ده هغه دا ده چې د هغې سره په چم ګاونډ کې یا په کلي کې څوک داسې کس نه وي چې هغه هغې ته یو نیغه لار وښایي. دا ډېر ښه اقدام نه دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې UNDP کال 2014 کې په کامی کچ د پیرالیګلز یا د قوانینو بنیادي پوهه ورکوونکو په اړه یوه غونډه کړې وه چې په کې ټولنه کې د پیرالیګلز په ضرورت اتفاق شوی و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
زوښته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایانو په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډو اوري او سمجو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان د مکین او سپین کمر اوسیدونکو وایي چې تر اوسه په سیمه کې د کورونا ته د رسیدلو توانونو په اړه سروې نه ده شوې. د دوی په وینا لا هم ورته تامبوان نه دي ملاو شوي. دا خلک د سروې او مرستې غوښتنه کوي. سلاب مسعود په دې اړه رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان مکین او سپین کمر کا بالیون ویایی چې د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بې برخې د ړنګ کورونو سروې منعده شوې او تر اوسه پورې چا تمبیون یا خیمې هم نه دي راکړې. په دغه باره کښې د سپین کمر اوسیدونکی برومات خان سویایی وار وای ځنې
په تلوارو مشې مې روغلي مېشته نه تمبی میلاو شته نه سکول شته نه اسپاتال شته نه د حکومت نه هېڅ خیر شګړه شته نه هم سروې شته. دغه به تمبیون چې مې بیم نشتا چڑے واخو دا پروتی زمای روغای سوڑا روغای واری کی اوڑ کی دا غاز ترا چیزی ایس طریقہ دی میر نشتا.
دے مکین یو قبائلی زائر شاہاں پا دا غا باریک شے پا دگی رنگ جاگے جی
دے میش پا علاقاک شے دا تیر اوور چا وشو میل روال وشتل مولین علون دکل دا مولی ورسکینا دا سوڑنا دار دی یہ میش را نتا امبیشتا دا نا دا مول داکتارو در مینا دا انسان نا داکتار شتا میش پساق بعد حال بندی دے میش وی داریتا واکوماتا دا غا درخواستا ہے میش را دا امداد وکو کا امداد نوی بای دا خال چکیم دا دا سخت بیمار سرا دا غٹ تکلیف سرا مخمخ شی دا دا خال کے پښتنه یې څوک نشته دی بل چې کوم دی تمبیون روغلی دی ژمای روغای تمبیون هیڅ معلومات نه کیږي چې بای تمبیون یې شي دی وخلته نه ملاویږي مشته ویسا پر یک ویشای دی ویسا پر نه ملاو برای مهرباني چې په مش باندې دره هم مشته د مدد ملاو شي.
د سیمنا د کومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه چیرمن مولانا جمال الدین مسعود د غو کا بالیانو په دارنګ لورنې کوي. تمبیون خو د الله
شکر دی میز منځیروي تقریبا 1500 تمبیون میز منځیر کړل تام دا خبره کړی دو چې توسه دا تام دین چې کنده کنا او هغه خلک ته ورا سروس ای شي د چا ملا نشتاله سره خو ته
دا هو کا بالیانو چرواکو ته هم غته ور وغه زولې چې د چا زور سفر شوی د اغه د ډنګ کورونو مالیم لا تړ ها کېږي او تام بیون هم ورته کورونو ته رسول شي خو غریبون او بې وسه کا بالیون د دغه سہولتونو نه لا تر اوسه پرې به برخه پاتې دي. سیلاب مسعود مشال ر ریڈیو لدا سویلی وزیرستان.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې بندوبست مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مایک کې د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو شمېر نو ریپورتونه لرو. تاندې هلم درته وړاندې کوو. خوس یو نیمه بجه سبه ده. بشیر واش په خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر جنرال قمر جاوید باجوه د قبایلو مشرانو او ځوانانو سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې د پاکستان په ملي بهیر کې د قبایلي سیمو شاملولو ملاتړ کوي. په پرونی دې ملاقات کې د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې یو غړي شوکت عزیز موجود و. هغه پرون مشال ریډیو ته ویل پوز ورته ډاډ ورکړ چې قبایلي سیمې به په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. د شمالي بدرستان زده کوونکو له حکومت پرون وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د امنیت ځای پر ځای او کرفیو دی لرې کړي. پرون په پېښور پریس کلب کې دوی یوې خبرې غونډې ته وویل چې د امنیت دعوی کېږي خو هلته نشته. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو پرون د خپل سیاسي اتحاد متحده مجلس عمل بیا بحالولو اعلان وکړ. په کراچۍ کې بې خبري غونډې ته د جمعیت علما اسلام پاکستان مشر شاویس نورانی ویل چې د 2013 کال انتخاباتو کې به دا ټول مذهبي ګوندونه د متحده مجلس عمل تر چتر لاندې د کتاب په نخې سره امیدواران دي. پاکستان په خپل خوره د لسو نړیوالو خیریه ادارو د تړلو حکم کړی دی. د پاکستان بشري ټولنې چې د درش پتو نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي پرونی ایجنسی آف فرانس پریس خبرې اژانس ویلي چې لږ تر لږه لس خیریه ادارې ونه توانېدي چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هېواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو تلې رشګېټو کې په یو لړ عملیاتو کې درې داعش وسوال وژلې دي او نور یې ټپین کړي دي. د خبرلانو خوندې ساتنې نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د تاجکستان پر حکومت غږ کوي چې نوموتی خبریال هیرولو مرسایدوف ډیره خوشی کی. مرسایدوف د دسمبر په 8 تاریخ د نورو تورون ترڅنګ په دې تورون شوی چې قومي او مذهبي نفرتونو زیاتولو ته لمن وهله.
دا خبرونه لنډیز مله بشیر غاش واوریدل. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه رفعت انجم کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په قومي اسمبلی کې په دویم ورځ هم فرد اصلاحاتو بل په نه وړاندې کېدو مخالفه ګوندونو د اسمبلی غونډې بایکاټ کړی او تر بل وړاندې کېدو یې د اسمبلی ته د تلو نه انکار کړی دی. ادارې وایي چې د حکومت دا رویه ځان ته مشکلات نور هم زیاتولی شي ځکه چې دا شان حکومت لپاره سینټ کې حلقمندو متعلق بل تقریبا د منظورولو ممکن پاتې نه شو. ادارې زیاتوي چې د فرد اصلاحاتو په معامله حکومت د کړکېچ ښکار دی او داسې ښکاري چې د حکومت په غلطو کې یوه بله غلطي کېدونکې ده. سیاسي ګوندونه د فرد اصلاحات په معاملې اتفاق لري. اداري په وینا چې د حکومت په دې معاملې کې د انخطو ذمہ دوه سیاسي ګوندونه دي. جمعیت علما اسلام فی د فاټا اصلاحاتو مخالفت په سیاسي بنیادونو کوي. نو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا زم کول مخالفت تاریخي پس منظر لري. اداري لیکي چې حکومت په فاټا اصلاحاتو سنجیده نه ښکاري خو مخالفه ګوندونه د یو مؤثر اپوزیشن کردار لوبوي او د دې لپاره آواز اوچتوي. جماعت اسلامي ګوند فاټا انضمام او د اف سي آر قانون ختمولو لپاره حکومت ته د روانې میاشتې دیرشمه حتمي نیټه ورکړې ده. اداري په وینا چې بهتره به دا وي چې د دې معاملې فیصله د پارلیمان په فورم وشي. حکومت ته د خپلو اتحادیانو په شا پټېدو پر ځای واضح فیصله کوونکي رویه خپلول پکار دي او د فاټا د ولس مستقبل په اړه دې سنجیده فیصله وکړي او بغیر د وخت ضایع کولو دوی دې په کامی بهیر کې شامل کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر دفاع د نهي پر ورځ د سعودي مرستیال وزیر دفاع محمد بن عبدالله سره ملاقات کړی دی او په دې موقع د دفاعي مرستو تجویز وړاندې کړی دی. ادارې وایي چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ اړیکې دي. دواړو په هر حالت کې د یو بل مدد کړی دی. په قدرتي افتونو او نور داسې حالاتو کې سعودي عرب د پاکستان مالي مرستې کړي نو همدا شان پاکستان هم په سختو حالاتو کې د سعودي عرب ملاتړ کړی دی. ادارې زیاتوي چې د مثالي اړیکو باوجود د دواړو ملکونو ترمنځ په دفاعي کچ سټریټیجک معاهدې نشته ضرورت چې محسوسه کړی شوی دی. ادارې وایي چې په ملاقات کې د سعودي وزیر دفاع ویلي چې سعودي حکومت د خپل ځواک تربیت لپاره د پاکستان مرسته غواړي په خصوصي توګه د ترهګرۍ پر ضد غیر معمولي جنگ کې. ادارې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستاني ځواک شمار د نړۍ بهتره صلاحیت لرونکي او تجربه کار ځواک کې کیږي. د پاکستان ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مؤثره کردار لوبولې او کامیابی ترلاسه کړې دي. ادارې وایي چې ستراتیژي مرستې زیاتولو لپاره دواړو ملکونو کې د یونیورسټو معاهدې کېدای شي. ادارې خره کې وایي چې پاکستان نو سعودي عرب ترمنځ که دفاعي مرستې کېږي نو دا به د دواړو ملکونو لپاره مثبتې نتیجې راوړي او دې سره به د دواړو ملکونو اړیکې نورې هم مضبوطېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکي د اقتصادي چارو پوهانو په نظر په پاکستاني مشرتابه او د دې هیواد په اقتصادي پالیسۍ کې بې باوري د دې سبب شوی چې سرمایه‌کاران له دې هیواد خپلې پیسې باسي. بلخه واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتظامیه پر لیټنګار کوي چې پارلماني انتخابات په خپل پلان سوی وخت کې خو ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. د دې دواړو لیکنو لنډیز اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکي په تیرو دریو ورځو کې د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستانی کرنسۍ ارزښت 15% راکم شوی. ورسپانې لیکي لدی داسې ښکاري چې د خزانه وزارت هڅه کړې له نورو هیوادونو د زیاتو درآمداتو او هغو ته د کمو برآمداتو له وجې د پیدا شوې خسارې مخه ونیسي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستانی مشرتابه او اقتصادي پالیسیو بې باوري د دې سبب شوی چې سرمایه‌کاران له دې هیواده خپلې پیسې وباسي. په الفلا بینک کې مشر اقتصاد پوه مشتاق خان وایي دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې حکومت اخر کار د کرنسۍ ارزښت راکم کړ. نوموړی زیاتوي دا په ښه اړخ کې یو مثبت ګام دی ځکه چې دا مهال په ادایګیو یا پیمنټس کې د توازن حالت په حقیقت کې ډیر خراب دی. خو مشتاق خان وایي د کپنیو شیرز په راپریوتو لږ حیران دی ځکه چې ډیرو سرمایه‌کارانو دا غوښتل چې د کرنسۍ قیمت راکم شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتظامیه یې پر دې ټینګار کوي چې پارلماني انتخابات به پر خپل پلان شوی وخت کیږي. البته ځینې کسان پر دې عقیده دي چې کېدای شي انتخابات پر خپل ټاکلي وخت ونه شي. دوی غواړي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویه ادارو مرستې دوام وکړي ځکه چې هم د دې مرستو رقم پر قومي بجټ او دفاع لګول کیږي. په راتلونکو کې له افغانستان سره د بهرانیانو مرستې په دې هیواد کې له باوري انتخاباتو سره تړل شوې دي. د مقالې تر مخه څومره چې انتخابات ځنډول کیږي نو هم ربا د دې هیواد اجرایوي او قانوني څانګې له نیمګړتیاو او ګډوډۍ سره مخ کیږي. د افغانستان د ملي ائتلاف حکومت ویلي وو که په ملک کې حالات سم وو نو دوی به دوه کاله پس لویه جرګه راوغواړي کومه به چې د حکومت راتلونکی ټاکي. خو د ورځپاڼې په خبره په 2018 کال کې د حکومت دوه کاله پوره شول خو لویه جرګه یې راونه بلله.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو مو له اسرار العالم مومند واورېدل. د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پاتو کې د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. دا څرګندونې په هغه سرمشریزه کې شوې چې د اسلامي همکاریو سازمان د چهارشنبې په ورځ په استنبول کې جوړه کړې وه. په دې سرمشریزه کې ډېرو هیوادونو د امریکا د ولسمشر پر هغې پرېکړې تنقید وکړي چې یوه اونۍ وړاندې یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت پېژندلی وو. فریبا ظاهر به رپورټ وړاندې کړي.
د فلسطینی ادارې مشر په استنبول کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی خو وایي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشریزه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې وه وویل د امریکا له لوري د ډسمبر د 16مې نېټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژنده حیران کړی دی. دوی وایي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسي منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریزې وروسته په استنبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیلو د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو ځکه په دې سازمان کې د اسرائیلو غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
دوله الفلسطینيه
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپیژني.
شو تاریخی açıklamayı yapmak istiyorum. فلسطین دولت
دی وی یو ځل بیا زغورم یو تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغو یوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی ژغ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمېنه وي او همداسې به پاتې وي. اردوغان بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سترکر شو بللی چې د هیچ چا لخوا یې اشغال نسی منلی. دغه ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی هم په همدې غونډه کې د فلسطین د حقونو د دفاع لپاره د اسلامي نړۍ د ګډ کار غوښتنه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د دغه هیواد د استخباراتي سازمان موساد په یوه غونډه کې د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې د انتقادونو په غبرګون کې وویل: نوی دا به د فلسطینیانو لپاره تر ټولو ښه وي چې حقیقت ومني او د سولې لپاره عمل وکړي، نه د توندلارۍ لپاره. او هم دوی باید د بیت المقدس په اړه یو بل حقیقت ومني، هغه دا چې دا نه یوازې د اسرائیلو پلازمینه ده، بلکې موږ په بیت المقدس کې د ټولو مذاهبو لپاره د عبادت ازادي خوندي کوو. موږ هغه کسان یو چې په منځني ختیځ کې دا چاره په هغه ډول ساتو چې بل هیچا ونه کړه او نور پکښې ناکام سول. له همدې کبله دا ټول بیانات پر موږ اغیز نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دا پریکړه یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام دا معنی نه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړې په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی.
فریبا ظاهر وا نیوز ویک مجله لیکي چې ایران وایي په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلواله ډله ځپل شوې. په راتلونکي 2013 کال کې دغه وسلوال پاکستان او افغانستان ته مخه کولای شي. مجله لیکي په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ کې ښکیل دي او دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه هم لګوي. د مقالې نور برخه له ګلایا ساور.
نیوزویک مجلې د ایران استخباراتو وزیر محمود علوی په حواله لیکلي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله په سیمه کې هغه توان نه لري چې په خوای درلوده، خو اوس هم ورسره د وسلو ډېرې زیرمې موجودې دي او د سیمې لپاره ګواښ جوړېدای شي. په تهران کې په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ موضوع تر عنوان لاندې غونډې ته په وینا کې محمود علوی وویل چې ایران د نورو هیوادونو په مرسته له عراق، شام او لبنان د اسلامي دولت وسلوال شړلي دي، خو دغه ډله ایشیایي هیوادونو ته مخه کولی شي. د ده په خبره داعش ډلې د سیمې کنټرول د لاسه ورکړې، خو وسلې یې نه دي تسلیمې کړي او افغانستان، پاکستان او مزینی ایشیا ته د راتلونکي هدف پشان ګوري. مجلې کې یو ورځ مخکې د افغانستان دفاع وزیر دولت وزیری مهر خبر ایجنس ته ویلي وو چې په جنگ ځپلي هیواد کې د ورپوکي توپ مخنیوي لپاره د ایران مرستو ته اړتیا لري. مجلې کې دا ګامبا په افغانستان کې حالات لا نور پیچلي کړي. په هغه هیواد کې له مخکې 14,000 امریکایي سرتیري موجود دي او مقامي ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې لپاره مرستې کوي. مجلې کې په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کړي، خو پر یو بل سخت دریځي د خپلو شخصي ګټو لپاره د کارولو تورونه هم لګوي. د دسمبر پر شپږمه د امریکا ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه منلو فیصلې هم په سیمه کې تاوتریخوالی جوړ کړی دی. مجله د محمود علوی په حواله لیکي چې د امریکا ولسمشر پریکړه به اسلامي دولت وسلوالې ډلې عزایمو ته نور تقویت ورکړي. نیوزویک مجله کې د 2015 کال مئی میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر بس د برید ذمهواري داعش سره تړلې جنډولا ډلې منلې وه، خو پاکستاني چارواکي وایي چې داعش ډله په هیواد کې وجود نه لري. په پاکستان کې د ځینو نورو لویو بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ګډون نورو ډلو لکه جماعت الاحرار او لشکر جنگوی هم منلی وي. مجلې کې د ایران د دفاع وزیر بریګیډیر جنرال عامر حاتمی د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته 13 میاشت ویلي وو چې دوی د پاکستان امنیت خپل امنیت ګڼي او دواړه گاونډي هیوادونه به دفاعي صلاحیتونه نور پیاوړي کوي.
د نیوزویک مجلې رپورت مو له ګل آیا سواورېدلې. اوس هم لږ منی سره سم په درته تاندې هیلي وړاندې کوو په دې پروګرام کې تفصیل اوري چې په 2010 کال کې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د تشدد په پیش کې یو څه کموالی راغلی، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي دا وایي افغان مېرمنې لا هم په یوه خوندي ټولنه کې ژوند نه کوي او د ګڼو ټولنیزو مسلو او کورنۍ تشدد سره مخامخ دي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده. تاسو د پروګرام مخکې مو اوریدلی یو ځل بیا دراورو.
په تاندې هیلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو خبرې کوو.
تفریق د نفقې نه ورکولو، د زیر سنودونو بدل او داسې نور.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالوایی د ښځو پر وړاندې تشدد د منلو وړ نه دی.
وضعیت امروز خشونت
دی وی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنۍ وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی.
د ښځو د چارو مشران وایي پر ښځو د تشدد په پیښو کې یو څه کمی راغلی، خو لا هم په ګڼو سیمو کې ښځې له یو شمېر ستونزو تیریږي.
چاغه د تعلیم نه خبره من نه دی او هغه بعد وخت ستونزې ښځو ته برابرۍ. نو موږ نه شو کولای چې په ټوله کې خلک یاد کړو چې په اداراتو کې ستونزې شته، نو په بعضې ځایونو کې شته.
د د افغانستان لوی سارنوالی وای ته 2010 کال په لومړی او اتو میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 1700 کزی سیړلې دي چې 750 یوازې د کابل نه دي. په ځینو ولایتونو کې پر خزو د تشدد په پیښو کې کمی راغلی، ولې په ځینو لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د خزو شبکه وایي د خزو د کیسونو په څېړلو کې عدالتونه، پولیس او نورې ادارې هغسې کار نه کوي څنګه چې باید وشي. د دغه شبکې مشره حسینه صابۍ وایي
عدلی او قضایی ارگانونو نه عدالت غوښتنه کوو، ولې چې بیا هم هغه رقم چې په عدلی او قضایی ارگانونو کې په جدي توګه د تاوتریخوالی قضایا یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی قضایو ته مخه کېږي یا د دې تعقیب کېږي، زمونږ سره زمونږ ادا وکړي چې کار کوي، هغوی په مکمل توګه
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په 25 نومبر د ښځو کانفرنس ته په وینا کې وویل د هیواد پرمختګ یې د ښځو د برخې بغیر نیمګړی دی او زیات کړه پر ښځو تشدد د منلو وړ نه دی.
وضعیت امروز
دی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی. په دې برخه کې قوانین موجود دي او باید د تطبیق لپاره ټول ژمن وسي او عملي ګامونه واخیستل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر عدلبر نظری وایي په دغه هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کزي کمی شوي دي، خو د نوموړي په خبره د نامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم ورسره کم شوی دی. د خوست د ښځو چارو ریاست وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله نیمایي ته راکمې شوي دي. د خوست د ښځو د چارو مشره ملالۍ ولی مشال ریډیو ته وایي
خوشبختانه سږ کال د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي امار او ارقام ډېر راټیټ شوي دي. د ښځو د تاوتریخوالي منځ سره 25 قضیې سږ کال تر دې دمه ثبت او راجستر دي او تیر کال مو 55 قضیې لرلې په مختلفو برخو کې، لکه د تفریق، د نفقې نه ورکولو، د زیر سنودونو بدل او داسې نور. حتی د لرې پرتو سیمو ولسوالۍ نه هم اوس خوشبختانه خویندو ته دا زمینه مساعده شوې ده چې مشکل او ستونزه ولري راسه د ښځو چارو ریاست ته عریضه وکړي او خپل مشکل هلته موږ سره ثبت او راجستر.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې مامود هم په دې وروستیو کې ویلي وو د افغان ښځو پر ضد په پراخه پیمانه تشدد روان دی. اوس هم راځو ننګرهار ولایت ته. د ننګرهار د ښځو چارو مشر انیسه عمراني سره مو په دې اړه یوه مرکه کړې او لومړی مو ترې پوښتلي چې سږ کال په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښو ته څنګه ګوري، چې آیا په دغو کې څه کمی راغلی؟
څرنګه چې دغه 25 نومبر د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نړیواله ورځ وه او په دغه 14 ښځو کمپاین کې موږ مختلف پروګرامونه چې تر څو وکولی شو د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو. او زموږ په تقریبا موږ د ښځو چارو ریاست کې په هر ورکم کې جدا جدا قضیې ثبت راجستر دي او د ښځو چارو ریاست کې هم تقریبا 130 قضیې ثبت راجستر دي چې په دې کې ډېرې قضیې کورنۍ تاوتریخوالی دی او اجباري ودونه پکې ډېر زیات دي. نو د پروس کا دا چې تاوتریخوالی دا اول نه ډېر موجود و د ابتدا نه، خو دا چې د آګاهي سطح لوړېږي نو ورځ په ورځ د ستونزو نه پردېږي کېږي او هغې ته د حل لارې پیدا کېږي او ښځو لاسرسی عدالت ته رسېدلی دی چې ورځ په ورځ خپلې ستونزې وړي ثبت راجستر یې کوي. نو ورځ په ورځ زه فکر کوم د تاوتریخوالي کچې باندې دا چې د خلکو ذهنیتونه روښانه شوي دي د تاوتریخوالي کچه ارقام کم ثبت شوي.
انیسه عمراني وایي اوس له پخوا زیاتې ښځې په مختلفو شعبو کې په نظر راځي چې د خپلو حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي.
څنګه چې زموږ په ننګرهار ولایت کې چارواکي خو ښځو سره په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې ښځو ته زمینه برابره کوي، زموږ د ښځو حمایت کوي. په هغه څوک چې باسواده دي او روشنفکره طبقه ده همیشه د ښځو حمایت کړی دی او ښځو ته زمینه په اداراتو کې برابره کړې ده. خو هغه خلک چې تر دې دمه د تعلیم تعلیم نه لري او د تعلیم څخه بهرمن نه دي، نو د هغوی ذهنیتونه لږ هغه کلتور کې تاثیر کړی دی. څنګه چې صنعتي ټولنه ده ناوړه دودونه شته دي، نو بعضې وخت په لرو پرتو سیمو کې په دلته د ښځو کم تعداد خلک دي، ځینې خلک دي چې د ښځو مخالفت کوي خو ټول خلک یې نه کوي. زموږ هغه ورونه چې تعلیم یافته ورونه دي، چارواکي دي، په مختلفو اداراتو کې کار کوي، په تصمیم گیری کې رئیسان دي، نو ښځو ته زمینه د کار برابروي او د ښځو کلک حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې ما درته وویل چې بعضې یو ځینې خلک دي چې هغه د تعلیم نه بهرمن نه دي او هغه بعد وخت ستونزې ښځو ته برابروي، نو موږ نه شو کولی چې په ټوله کې خلک یاد کړو چې په اداراتو کې ستونزې شته، نو په بعضې ځایونو کې شته.
انیسا عمرانی وای د پخوا غونډې 2010 کال هم د افغان میرمنو لپاره د امن زیری لا هم نه دی راوړی. هغه وای په یو شمېر سیمو کې جنگونو او کډوالۍ د ښځو ژوند ته ټولو زیات متاثر کړی دی.
سکل هم ډېرې خویندې مهاجرین د پاکستان ته تم ننګرهار ولایت په کډې شوي دي، ډېری مهاجرین راغلي دي او داخلي بیزی شوي هم د ولسوانۍ نه لرو. نو زمونږ هغه کوم چارواکي چې شته حکومتي ډلې زمونږ چارواکي د ادارې پرست چې محترم والي صاحب د نور رئیسان دي او ګرفته ادارې ټول د مهاجرینو خدمت ته رسیدلي دي. کله چې په تورخم باندې افغانستان ته دې خواته راځي دوی راجستر کېږي، هغه لازم کومکونه د دوی سره کېږي او بل دغه داخلي جنگونو په واسطه باندې چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته دوی داخلي حبیزې شوي دي. دوی ته په وخت زمان هم د والي ته په هدایت او د جمهور په هدایت باندې دوی ته هغه مرستې لازم مرستې رسېدلې دي، که د صحت په برخه کې دي، د تعلیم په برخه کې دي، نور اقتصادي ستونزې. نو شاید په آینده کې هغوی ته شلترونه هم جوړ شي، کورونه ورته جوړ شي، ځمکې ورته ورکړ شي، نو هغې دپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. خو کومه برخه چې متضرره داسې نه وایم چې کولی به موږ خېښې لاسته راونه نیولرو، خو په ضمن کې به ستونزې هم دوی ولري.
انیس عمرانی وای اوس هم په لرو پرتو سیمو او ځینو نورو ولایتونو کې افغان نجونې او ماشومان سکولونو او تعلیمي ادارو ته په تلو کې مشکلات لري. هغه وای په ډیرو سیمو کې حالات ښه شوي، خو په ځینو نورو کې لا هم په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی.
دا چې تاسو په نظر باندې یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې نارینه او ښځینه دواړه په علم او په تعلیم ملابس، نو که چېرته یو ټیمي او یو نوي دا هم بیا ټولنه د نیمګړتیاو سره مخامخ ده. راځي دې ته چې ښځینه په ننګرهار ولایت کې ما مخکې ویلې چې د تعلیم مکاتبو ته تقریبا 3000 زونه په ښار کې مکاتبو ته ځي او په لرې پرتو سیمو کې هم هغه د غرونو لمنو ته هم یو څه وړېدلې کېږدې وال شوي دي. خویندې تعلیم ته ناستې دي. زمونږ په ننګرهار ولایت کې تعلیم عام شوی د نارینه او ښځینه دپاره، علاقه ډېره شوې ده، خو بیا هم دته چې ستونزې شته. په لرو پرتو سیمو کې شاید زمونږ د تعمیر کمبوتي وي، زمونږ د ښځینه استادانو کمبوتي وي، زمونږ بعضې سیمو کې امنیت نه وي، نو بعضې حاته نه لري. نو په دغه ستونزو پر تاسو باندې لږ مشکلات شته دي. نو زه فکر کوم چې ډېری خویندې خلاص لاسي لري، خو من هر کوشش کوم چې خویندې تشویق کړو تعلیم ته. د هر څه نه زمونږ په ټولو کارونو کې لومړیتوب دی ته ورکړ شوی چې خویندې ټولې انجونې باید دا چې موږ یو هوسا او سالمه ژوند او ټولنه ولرو، باید ټولې خویندې دا چې ضروري ده باید تعلیم ته اړتیا وکړو. نو د دې لپاره زموږ مسؤلیت دی چې باید وزارت معرف سره او سیاستونو معرف سره په ولایتونو کې یو ځای زمینه دی ته موږ د تعلیم برابر کړو. کوشش کوو پرمختګونه هم خوشته خلاص ستونزې به هم ورسره وي، خو زه فکر کوم په مرور زمان به دغه ستونزې آهسته آهسته حل کېږي او د خویندو لاسرسی به تعلیم ته راشي.
د 2013 کال لپاره د ښځو او نجونو د تعلیمي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه د خپلو منصوبو او پروګرامونو په اړه انیسا عمرانی وایي.
زمونږ په را روان کال کې موږ ډېرې د ښځو د توانمندۍ لپاره د ښځو د ظرفیت سازي لپاره یو څرنګه چې زمونږ ملي وحدت حکومت هم د ښځو حمایت کړې ده، موږ په دې خوشحاله یو زمونږ د ښځو ملاتړ کوي، حمایت کوي، چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ښځو لپاره په هر برخه کې ډېر فرصتونه شته، لکه سیاسي برخه، اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي، او حکومت هم زمونږ ملاتړ کوي. خو صرف موږ غواړو چې ښځې تشویق کړو د پروموټ پروژه چې د ښځو توانمندۍ لپاره ده په لاره اچول شوي ده، او دې کې ډېرې ښځې پار شوي دي. او باندې ته د میثاق شهروندي کې چې 50% خویندې رول لري، یعنی میثاق روستایي کې نو 50% نارینه دي، 50% ښځینه دي. زه فکر کوم که دا چې دغه پروژې تطبیق شي او کومه پروژه چې ملي برنامه د ښځو دپاره چې ولویتو ته زمونږ حکومت ورکړی د ښځو اقتصادي توانمندي ده په لرو پرتو سیمو کې او په ښاراتو کې مختلفې غټې وړې پروژې دي، که دا چېرې تطبیق شي نو د ښځو په سیاسي، اجتماعي، اقتصادي ژوند کې به مثبت تغیرات راشي. بر علاوه د دې نه زمونږ ډېرې ښځې په ننګرهار ولایت کې تقریبا مخکې ما ویل 5000 نه هم زیاتې زمونږ په زراعت کې ښځې بوختې دي، په لاسي صنایع کې هم تقریبا 10000 شاوخوا کې 15000 په دولتي اداراتو کې بوخت دي. تقریبا یو شپېته نفر خزینه پولیس لرو، وکیلای مدافع او تلویخت نه لرو، نو یعنی په معرف کې، په صحت کې، په هر برخه شته. خوشاله یو قانون هم خنور هم غواړو چې د خود مشارکت په هر برخه کې ډیر کو، خود تشویق کو اداراتو ته کارونه ته موږ ډیر فارغین لرو. خو پرمو پروژه په دې باندې کار کوي، زموږ د خود لپاره یو ګټوره پروژه چې ده، د پروموت پروژه ده، زراعتي پروژې دي، او په زمن کې د ښځو اقتصادي توانمندي چې زموږ حکومت هم ورته اولویت ورکړی دی، میثاق شهروندي ده، نپوه هم ده، او بعضې ملي پالیسیګانې هم زموږ شته دي. نو په دې خاطر باندې که چېرته دغه ټولې پالیسیګانې او مقررات او دا ټول تطبیق شي، زه فکر کوم د افغانستان د ښځو په ژوند کې به یو مثبت تغییرات او بدلون مخې ته راشي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
درد پرات وید کور کارونا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان پکو کا گٹنا را پاسی درد پرات وید کور کارونا بیبی شیرینی سحر نتر ما خاما سڑی سو مانا ند آرام شن خوبنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی د بل د پارا چشی بیمارا ستا په نصیب شي تا وساختونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بان پکو کا کټنا را پاسی درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینی میں نے
دی سوک کم نمانی تازام کستڑے بیا ہم بی قدرہ دستا کارما بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان فکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارما بی بی شیرینی